د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې زموږ خبرونه پیل شوې. په دې لومړۍ خبری مجله کې زه عصمت څاروان ستاسو هرکلی کوم. په دې خبری مجله کې به چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاری وړاندې کیږي واورئ. طالبان د هند مرستو د هرکلی ترڅنګ وایي
راتلونکو ورځو کې به یو شمېر مهم طبي سامان آلات هم د هند له حکومت څخه کابل ته رانقل شو.
نړیوال بانک افغانستان ته $280 میلیون ورکوي.
یو لار پرانستل شوه او امیدوار یو چې په راتلونکي کې زموږ له ټوله کنګل شوې پیسې خلاصې او افغانستان ته راانتقال شي.
طالبان وایي وروستۍ بمبي حملې جدي تهدید نه ګڼي.
دا بلې شخص یو تشویش پیدا کولی شي، کوم تهدید نه ده او نه هم کوم برلاسی د دښمن.
د خوس اوسیدونکو د غلام خان بندر له لارې په تګ راتګ کې د خندونو د لری کېدو غوښتنه کوي.
چې وزیر خارجه لور چې پاکستان څخه وغږیږي ته وایي چې د لیار خلوصه کا میرزون دی، میرزون په تکلیف دی.
د دې او نورو موضوعاتو تر اورېدو وړاندې به رابولم د دې سات خبرونو ته. په هند کې لسګونه ایثار پاتی افغانان پرون کابل ته ورسېدل. په فراه کې نامعلوم وسله والو یو دینی عالم وواژه. او د امریکا په منځنۍ او جنوبي ایالتونو کې د بوړبکۍ او توپانونو مرشوبلې په ډېرېدو دي. د خبرونو تفصیل. په هند کې لسګونه ایثار افغانان کابل ته ورسول شول. د طالبانو د حکومت مرستیال ویندوی احمد الله وسیق آزادی رادیو توبوبل 15 اتیا تنه د کامیر شرکت په الوتکه کې پرون کابل ته ورسېدل.
له کاپی ځنډ وروسته د کامیر شرکت په توسط باندې د هندوستان هیواد ته لومړی پرواز تر سره شو چې له کابل نه یو شمېر مسافرین هندوستان ته نقل کړل او له هندوستان څخه کابل ته هغه 15 اتیا تنه افغاني مسافرین چې په هندوستان کې بند پاتو هغه را انتقال کړل.
د هند بهرنیو چارو وزارت هم پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دسمبر په 10مه له کابل یو الوتکه نوې ډیلی ته ورسېده او څه باندې 100 تنه افغانان او هندیانې ورسول. د اعلامیې پر اساس کابل ته په بیرته تګ کې په همدې الوتکه کې د هند طبي مرستې بار شوې څو په کابل کې اندرا ګاندي روغتون ته ورسول شي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي په افغانستان کې د اقتصادي سقوط او بشري ناورین د مخنیوي لپاره باید د مرستو لپاره هر ممکن لار وکارول شي. هغه دا خبره پرون په اسلام آباد کې له یو ډله امریکایي سناتورانو سره په کتنه کې وکړه. له امریکایي سناتورانو انګس کینګ، ریچارډ یر، جان کورنین او بنجامین ساسی سره په کتنه کې ښاغلی خان همداراس له امریکا وغوښتل چې د سیمې د سولې او ثبات لپاره خپل رول ادا کړي. د پاکستان د صدر اعظم دفتر د امریکایي سناتورانو په قول لیکلي چې دوی له افغانستان د خلکو د رایستلو په بهیر کې د پاکستان هڅې ستایي. په فرا ولایت کې یو دینی عالم وژل شوی دی. د فرا د امنیه قمندانۍ ویندوی عارف عدیل آزادی رادیو ته تایید کړه چې د اهل تشیع یو دینی عالم شیخ محمد اسماعیل موحدی د شنبه په ماسپښین د فرا ښار په درېمه ناحیه کې د نامعلومو حمله کوونکو لخوا وژل شوی دی. عدیل زیاته کړه چې د قتل علت نه دی څرګند او د دوی ځواکونه د پیښې په عاملانو پسې ګرځي. وړمه ورځ هم د فرا په بالا بلوک ولسوالۍ کې دوه تنه د لاسي بم په چاودنه کې وشل شوی وو. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا په منځنۍ او جنوبي ایالتونو کې زوروري بوړبکۍ او توپانونه روان دي او شیبه په شیبه د زیانونو او تلفاتو شمېر زیاتیږي. د کنډاکي والی اندیبې شر ویلي یوازې په دغه ایالت کې له اویاو زیات کسان وژل شوي دي. په دغو توپانونو کې له مشهورو ورانو شویو سیمو په کنټاکي کې د شمو فابریکه، په لویدیز ایلینوی کې د امازون ګودامونه او په ارکنساس کې پالنځای دی. د راپورونو له مخې په دغو سیمو کې زورورو بوړبکیو او توپانونو چې بې سارې بلل شوي لسګونه کسان مړه کړي او ګڼې سیمې ورانې کړي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلی چې د زیانمن شویو ایالتونو له والیانو سره خبرې کړې دي او د وژل شویو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. د ورانیو له امله له زیانګالو خلکو سره د مرستو چاره هم ټکنۍ شوې ځکه لارې او کوڅې بندې شوې دي. له وړمې ورځې په کنټاکي، ایلینوی، ارکانساس، میزوري او تننسی کې زورورې بړبکۍ او توپانونه چلیږي چې د کال په دې میاشت کې بې مخینې بلل شوي دي. امریکا له اوکراین سره د کلنیو تسلیحاتي مرستو تر څنګ دغه هېواد ته تیر اکتوبر د جاویلین ډوله ټانک ضد دېرش راکټونه ورکړي دي. د روسیې تاس خبري اژانس په یوه راپور کې ویلي چې د امریکا په مرسته شویو وسلو کې د جاویلین 138 راکټونه شامل دي. خو د آزادي اروپا آزادي راډیو د امریکا له دفاع وزارت ته دغه خبر د بیړني تایید په اړه څه غبرګون ترلاسه نه کړ. امریکا مخکې د راکټونو د شمیر او جزئیاتو په اړه څه نه ویلي. روسیې په وروستیو کې د اوکراین پولې ته نږدې لسګونه زره پوځیان ځای پر ځای کړي دي. او د چاپیریال ساتنې فعالانو پرون د درېیمې شنبې لپاره په سربیا کې مظاهرې وکړې. لاریونونه د لیتیمو د یوه لوی کان د پراختیا د پلان پر ضد ترسره کیږي. مظاهرچیانو پرون په څو ښارونو کې د موټرو د تیرېدو مخه ونیوله او د نړۍ تر ټولو د لوی کان کیندنې شرکت ریو تینتو څخه یې وغوښتل چې د سربیا په لویدیځ کې د لیتیم استخراج بند کړي. د لاریون تنظیمونکي او د چاپیریال د پاسون د غورځنګ مشر الکساندر یوو اندوویچ آزادي راډیو ته وویل د مظاهرچیانو یوازینی غوښتنه دا ده چې ریو تینتو له سربیا څخه وویستل شي او د لیتیمو د کان د استخراج د منع کولو قانون تصویب شي. زموږ غږ آزادي راډیو اوري. ساعت 8:02 شوې. طالبانو د هند مرستو هرکلی کړی او ویلي چې د هند د نورو مرستو ته مهم لري. د طالبانو د حکومت مرستیال ویندوی احمد الله وسیق آزادی رادیو ته وویل د هندوستان څخه باندې یو نیم تن طبي مرسته کابل ته رسیدلې او دوی په روغتونونو باندې ویشي. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان ننګونکي بشري وضعیت په کتو یې دا مرسته کړې ده. هندوستان تر دې وړاندې د افغانستان د بیا رغونې لپاره شاوخوا 4 میلیارد ډالر مرسته کړې او زرګونه افغانانو ته د زده کړو لپاره سکالرشیپونه ورکړي دي. د موضوع تفصیل سفیولا ستانک زیبرانی کوي.
طالبان وایي دمګړې چې افغانان له سختو شرایطو سره مخ دي د هندستان د مرستو هرکلای کوي. دا خبره د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند احمد الله وسیق ورسله غازادي راډیو ته وکړه چې د هندستان له خوا د طبي مرستو یو محموله پرون کابل ته ورسیده. ښاغلی وسیق ازادي راډیو سره په خبرو کې د هند مرستو په اړه وویل
د هند حکومت له لوري تر سره شوې مرسته چې 1.6 ټنه ادویه او دارو درمل پکشي و دغه هم را نقل سول کابل ته او روغتونونو ته وسپارل سول. د معلوماتو له مخې په راتلونکو ورځو کې به یو شمیر مهم طبي سامان آلات هم د هند له حکومت څخه کابل ته را نقل سول. په دغسې وخت کې چې د افغانستان خلک بشری مرستو ته خوراکي توکو او اولیه توکو ته ډېر زیات ضرورت لري د هندوستان د حکومت له لوري دغه مرسته چې تر سره شوې ده یو نیک اقدام ده او موږ هرکلی کوو.
د هندوستان له خوا له افغانانو سره داسې وخت تازه طبي مرسته شوې چې ګڼ افغانان صحي خدماتو ته د نه لاسرسي او د کافي درملو د نشتوالي له امله له ډېرو ستونزو سره مخ دي. هندوستان تر دې مخکې د 500,000 ټنو غنم مرسته هم کړې چې اوس په لار ده او د طالبانو د ویاند ښاغلي وسیق په خبره په افغاني لاروي کې به لومړی جلال آباد او بیا کابل ته راورسیږي. د طالبانو بل ویاند بلال کریمی هم ازادي راډیو ته وویل چې د هند په سیمه کې یو لوی هیواد دی او دوی د متوازنه سیاست په مخته وړلو سره د ټولو هیوادونو سره اړیکې غواړي او د همکاریو او مرستو تمه ترې لري. هندي چارواکو ویلي د افغانستان ننګونکي بشري وضعیت په کتو یې له دغه هیواد سره طبي مرسته کړې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت پرون په دې تړاو یو اعلامیه خپره کړې. په اعلامیه کې راغلي چې د هند په دې مرسته کې دارو درمل او صحي بستې شاملې دي. د هند دا مرسته به په کابل کې د اندرا ګاندي روغتون ته د روغتیا نړیوال سازمان مسؤولینو په لاس رسول کیږي چې د ماشومانو درملنه پرې وشي. هندوستان دغه مرسته په هغه الوتکه کې بار کړې وه چې د دسمبر په لسمه له کابل نوې ډیلی ته تللې وه او په سبا یې یعنې شنبه باندې بیرته کابل ته ستنه شوه. د هند بهرنیو چارو وزارت د صحي مرستې د اعلان تر څنګ په خپله اعلامیه کې د دسمبر په لسمه له کابله د دیوي شاکتي د عملیاتو په چوکاټ کې چې هدف یې له افغانستانه د هندیانو او نورو خلکو ایستل دي، د لسو هندیانو او د افغان سیکانو او هندوانو په شمول د څلور نوي تنه افغانانو د ایستلو خبر هم ورکړی دی. اعلامیه کې راغلي چې د اګست له نیمایي راهیسې شپږ سوه نهه شپېته کسان تر دې دمه د هند له خوا ایستل شوي چې نږدې څلور نیم سوه یې د هند اتباع دي. که څه هم په تېرو شاوخوا شلو کلونو کې هند په افغانستان کې د بندونو په جوړولو او ګڼ نورو پروژو سلګونه میلیونه ډالره لګولي، خو له طالبانو سره محتاطانه چلیږي او د مرستو اندازه یې تر پخوا ډېره راکمه شوې ده.
په راپور کې مو واوریدل چې طالبانو د هند مرستو هرکلی کړی او ویلي دي چې د هند نورو مرستو ته هم تمه لري. له بلې خوا طالبانو د نړیوال بانک د هغې پریکړې هرکلی کړی چې افغانستان ته د 280 میلیون ډالرو د لیږد اعلان کړی دی. دا پیسې په امریکا کې د افغانستان بانک د شاوخوا 9.5 میلیارد ډالرو شتمنۍ برخه نه ده، بلکې دا د هغو 1.5 میلیارد ډالرو یوه برخه ده چې له افغانستان سره د مرستې لپاره ټول شوي وي، خو د طالبانو له وخته رسیدو وروسته کنګل کړی شوي دي. د طالبانو د مالیه وزارت د پرمختګ په دوحه کې د طالبانو او نړیوالې ټولنې ترمنځ د شویو بحثونو پایله ګڼي. دا د افغانستان د بیا رغونې وچی صندوق د کنګل شویو پیسو یوه برخه ده چې د روان کال تر پایه یعنی نږدې یوې میاشتې پورې به افغانستان ته ورسیږي. تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د طالبانو حکومت د 280 میلیونه ډالرو آزادیدل د ستونزې د حل لپاره د یوې لارې د پرانستل کېدو په معنا بولي. نړیوال بانک اعلان وکړ چې مرسته کوونکو تایید کړي چې د 280 میلیون ډالر د هیواد ته ولېږدول شي. د طالبانو د مالی وزارت ویان احمد ولی حقمل ازادي راډیو ته رالیږلې پیغام کې له دې پریکړې هرکلی کوي او وایي دا پرمختګ په دوحه کې د طالبانو او نړیوالې ټولنې ترمنځ د شویو بحثونو پایله ده.
پښته مهمه ده چې یو لار پرانستل شوه او امیدوار یو چې په راتلونکي کې زموږ له ټوله کنګلسیو پیسې خلاصې او افغانستان ته انتقال شي.
دا د افغانستان د بیا رغونې وجهي صندوق د کنګل شویو پیسو له ډلې دي چې د نړیوال بانک په خبره د همدې روان زیږدیز کال تر پایه یعنی نږدې یوې میاشتې پورې به افغانستان ته ورسیږي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه د نړیوال بانک حواله لیکي دا پیسې به د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف او د خوړو نړیوال سازمان ډبلیو اف پی ته ورکول شي چې بشري ناورین سره مبارزه وشي. د آزاد شویو پیسو څخه به 180 میلیونه ډالر د خوړو نړیوال پروګرام ته ورکول کیږي چې د خوړو پر خوندیتوب او د خوار ځواکۍ پر مخنیوي مصرف کړي، او پاتې 100 میلیونه ډالر به د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق ته ورکول کیږي چې اساسي روغتیايي خدمتونه پرې برابر کړي. نړیوال بانک په یوې اعلامیه کې لیکلي یونیسف په دې پیسو 2.5 میلیونه افغانانو ته لومړني او اساسي روغتیايي خدمتونه ورسوي او 1 میلیون کسان به واکسین کړي. د اعلامیه له مخې د خوړو نړیوال پروګرام بل ورکړل شوی او پیسو څخه 2 میلیونه ولګه کسانو ته د خوړو مرسته برابر کړي، او د خوار ځواکۍ د مخنیوي لپاره به هم نږدې 480 زره میندو ماشومانو سره مرسته وکړي. دا پیسې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د مرستندویو هیوادونو د بسپنې یو برخه ده چې د اقتصادي مسایلو کارپوهانې په اوسني وخت کې آزادېدل د افغانانو په ګټه بولي. افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مرستیال یونس مومند وایي د دې پیسو آزادېدل به په افغانستان کې د بشري ناورین د پراخېدو مخنیوي کې مرسته وکړي.
هر هغه مرسته چې د افغانستان د ملي منافعو د پاره کېږي، د افغانستان د عمل منفیه تاسیساتو سره کېږي، د افغانستان د عمل منفیه ضربیت د پاره کېږي، دا به د افغانستان د پاره ډېر مؤثره تمام شي. فکر کوم چې دا مؤثره تمامېږي او هیله مې دا ده چې زموږ هغه نور د افغانستان بانک ملي پښتوانه چې د هغه هم باید آزاد شي.
د افغانستان د بیا رغونې وجهي صندوق 1.5 میلیارد ډالر شتمنۍ درلوده چې کابل ته د طالبانو پر اتک کنګل شوه. پر دې سربیره امریکا د افغانستان میلیاردونه ډالره نوره پانګه هم کنګل کړي چې افغانستان کې نقدې پیسې کمی او مالی او بانکي چارې له ستونزو سره مخامخ کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس په اجمل اندر ته ووایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
له امریکا خبریدونکي هیل ورځپاڼې په یو رپورټ کې د هغه ارسونو خبر ورکړی چې د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونه له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن خپل کارکونکو ته په یو یادښت کې چې د هیل رسپانه وی لیدلې دی لیکلي، د بهرنیو چارو د وزارت د درې میاشتنۍ ارزونه به افغانستان کې د دوی د خپلتیا څخه د کړي درسونه وارسي او د وړاندې تګ لپاره به سپارښتنه وکړي. په دې پروسه کې به د 2000 میلادي کال له جنوري څخه تر 2020 کال اګست پورې موده وارسول شي، او د ارزونې مشري به ډانیل سمیت کوي چې په جنوري میاشت کې د کمې مودې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ورسپانوي. سمیت ورسره په ټیم کې د بهرنیو چارو وزارت وسنی او پخواني کارکونکي به اسناد ته لاسرسی ولري او د داوطلبانه مرکو اجازه هم ورکړل شوې. ورسپانه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن په وینا وړاندې وایي دوی تمه لري چې نهایي راپورټ به پټ وي او څومره جزئیات چې ممکن وي هغه به پکې شامل شي. خو ورسپانه د بلنکن له خولې زیاتوي د دې لپاره به ټوله هڅه وشي چې هر څومره چې ممکن وي شفاف واوسي. له بلې خوا ورسپانه د پنټاګون د یو بیان له خولې ویلي د امریکا دفاع وزارت هم د افغانستان څخه د وتلو په اړه یوه جلا ارزونه پیل کړې چې د 2000 کال له فبروري د 2020 کال تر اګست پورې پر موده راڅرخي. د امریکا د دفاع وزارت ویان دی ورسپانې ته ویلي د دې ارزونې یو خپلواک ټیم یو اونۍ مخکې خپل کار پیل کړی. د امریکا د دفاع وزارت د ارزونه د طالبانو سره د دوهیې له تړون وروسته موده څېړي، هغه تړون چې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دوره کې له طالبانو سره لاسلیک شو. میل آنلاین به په استرالیا کې د یوې وژل شوې ځوانې افغاني رقیه حیدري په اړه رپورټ خپور کړی. وایي رقیه چې 14 کلنې کې استرالیا ته کډواله شوې وه د خپل هغه خاوند لخوا وژل شوې چې تر واده مخکې ډېر لږ پیژانده او واده یې ورسره د مور لخوا تنظیم شوی و. رپورټ کې د رقیه حیدري مور تورنه شوې چې خپل لوري په زور مجبوره کړې وه څو په استرالیا کې له دې افغان کډوال سره چې یو ټکسي چلوونکی و واده وکړي. پولیسو ادعا کړې چې د نجلۍ مور خپل لور د پیسو په بدل کې داسې واده ته اړ کړې وه چې د نجلۍ خوښه نه وه او په پایله کې د افغان خاوند لخوا په چاړه ووژل شوه. په استرالیا کې جبري واده ته د چاړه کول جرم او د مریتوب یوه بڼه ګڼل کېږي. د میل آنلاین په وینا دا مهال د وژل شوې افغاني رقیې خاوند او قاتل د عمري بند له سزا سره مخ دی. همدارنګه که په مور هم ثابته شي چې خپل لوري په زور واده ته اړ کړې وه نو په بند محکومیږي.
په کابل کې تیره اونۍ 14 وشوې او په ټولو پیښو کې ملکی وګړو ته مرشوب له واوښته. کابل میشتې اندېښنه شي چې وخت د طالبانو له رسېدو وروسته هم په افغانستان کې امنیتي پیښې دوام لري. وړمه ورځ هم د کابل په دشتي برچي کې 2 چاودنو 2 تنه ووژل او 4 نور ټپیان کړل. فرانس پرېس خبري اژانس وایي داعش د دغو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی، خو طالب چارواکي وایي دا ډول پیښې پر دوی د دښمن د برلاسي معنی نه لري. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د کابل په دشتي برچي سیمه کې 14 سیمه ده چیرې چې په دوه پیښو کې د ملکي وګړو 2 ټونس موټر په نښه شول. دواړو چاودنو کې 2 ملکیان ووژل شول او د یوې ښځې په ګډون 4 نور ټپیان شول. د افغانستان پلازمینه تیره اونۍ د دې ډول 4 چاودنو شاهده وه. د جګړې تاکتیک پخوانی دی، هماغه ډول چې چاودیدونکي توکي د سړک پر غاړه په ګلدان یا هم نورو وسیلو کې کیښودل کېږي. په موټرو پسې د مقناطیسي ماینونو نښلول هم په دې هیواد کې د جګړې کوم نوی ډول نه دی، خو هغه څه چې خلک یې اندېښمن کړي د دې ډول پېښو دوام دی. کابل میشتې وایي هیله یې لرله چې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته به افغانستان کې سوله او آرامي راشي، خو د دې ډول چاودنو او ناامنیو دوام نهیلي کړي. د کابل 2 تنه اوسیدونکي روح‌الا تلاش او احسان ژوندون
ورستر بلې موږ ګورو چې پېښې ترونه دا ورستر بلې ډیریږي. په کابل کې هر ورځ موږ د پېښو شاهدان اوسیږو چې اکثریت رسنیو ته هم نه راوځيږي، او وخت نا وخت داعش د دغسې بریدونو او دغسې هدفي بریدونو پړه پر غاړه اخلي چې دا ډېر اندېښمنوونکې موضوع ده او په کوردن نه په افغانستان کې د خلکو جدي اندېښنې راپارولې دي.
او د خپل د کابل اوسیدونکو لپاره یو تشویش ګرځېدلی ده، ځکه چې که د دې کسان مشخص نه سي نو بنا اند دې محرول به هم ستونزوي.
طالبان هم مني چې د دې پیښو تر شا داعش لاس لري، خو وايي د تیر په پرتله امنیت ښه شوی او دا ډول پیښې د لوړ ګواښ او د دوی د دښمن د برلاسۍ په معنا نه دي. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
داسې په وروستیو کې په یو ګلدان کې چاودنه کېږي یا مثلا عامو خلکو په منځ کې چاودنه کېږي، دا بېله شکه یو تشویش پیدا کولی شي، ولې کوم تهدید نه ده او نه هم کوم برلاسی د دښمن.
واقعتا د طالبانو له رسیدو وروسته د کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې داعش ډلې خونړي بریدونه کړي او سلګونه کسانو ته یې مرګ ژوبل اړولې ده. د دې ډلې په کابل، کندهار او کندوز کې د داعش لخوا شوې حملې د یادونې دي. خو له دې ټولو سره سره تیره اونۍ د طالبانو د حکومت د وایان مرستیال احمد وسیق په خپل ټویټر پاڼه ولیکل، په افغانستان کې د وژنو او مرګ ژوبل شمېره صفر ته راښکته شوې او دای د خپل حکومت لویه لاسته راوړنه وبلله. له بلې خوا د امنیتي مسایلو کارپوهان په دې اند دي چې په اوس وخت کې د ناامنیو ګراف صفر ته راښکته کول تر ډیره شونی نه دي. شنون کې عبدالباری عارض ازادي رادیو ته وویل،
په مطلق امنیت او یا بنا امنی و صفر تر راښکته کېدل فکر کوم چې ډیر عاجل متصور نه وي، او د پخوا څخه هم دا وړاندوی نه وي چې طالب راسي هم په سل کې سل امنیت یو د موانن متصویر نه دی.
طالبان وروستیو کې ویلي په افغانستان کې د داعش وسلوالو شمیر تر 900 اټکل کړی او لدی نږدې 600 نیولې دي.
سره له دې چې طالبان وایي داعش د دوی لپاره جدي خطر نه دی، خو په اروزګان کې طالب چارواکي وایي چې په دې ولایت کې وسلوال مخالفان په چیره بیا داعش او سلفیان فعال شوي دي. د اروزګان د امنیت قومندان په وینا د دې ولایت په ولسوالیو کې سلفیان او داعشیان پیدا شوي او د دوی پر ضد تبلیغ کوي. تفصیل په دې راپور کې.
اروزګان کې طالب چارواکو په دغه ولایت کې د داعش د فعالیتونو په اړه خبرداري ورکړه. دا خبرداري د اروزګان ولایت د امنیه قومندانۍ لپاره د طالبانو امنیه قومندان ملا بشیر خان له نظامی زده کړو څخه 200 فارغ شوو طالبانو ته د غونډې پر مهال کړي. په اروزګان کې د طالبانو د امنیتي چارواکي ویلي دي چې دا کسان د دینی عالمانو په لباسونو کې د طالبانو پر ضد تبلیغات کوي.
مجاهدین وار په مختلفو ولسوالیو کې په مختلفو کلیو کې د سنیپیانو په نامه خلک کې کله د دوای مردوم سفر وان کړي کله د دوای خپل ځای وان کړي.
امنیه کمانډان د غراس په دې غونډه کې له نظامی زده کړو څخه فارغ شوو طالبانو ته لارښوونه وکړه چې په خپل لوکی کې دي پردیو کسانو ته ځای نه ورکوي او د خلکو سره د ښه چلند وکړي. لغوند ورسته طالب مشانو له نظامی زده کړو څخه فارغ شوی کسان د تیرنکوټ خار واټونو تر وایستل او نظامی نمایشي حرکت وکړل. ورسته لاغی چې افغانستان کې طالبان واک ته رسیدلی د دې هواد په بیلابیلو سیمو کې د داعش ډلې فعالیتونه زیات شوه. د داعش وسلواله ډلې تازه په کابل کې د جمعې په ورځ د څو پرله پسې چاودنو مسولیت پر غاړه اخیستې چې یو شمیر ولسی وګړو ته پکې د مرګ ژوبلې دا وختو ریپورت ورکړل شوی.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
ساعت و بجه او درویش دقیقه شوه. د خصوصي دون کې غشتنه کوي چې د غلام خان پر لار دی د خلکو او ناروغانو د تګ راتک په مخ کې پراته خندونه لري شي. دوی وایي په افغانستان کې روغتیایي ستونزې ډېرې دي او یو شمېر ناروغان اړ دي چې د ډاکټرانو له توصیې سره سم د درملنې لپاره پاکستان ته لاړ شي. له بلې خوا د طالبانو د غلام خان ګمرک مسؤلان وایي د پخوا په پرتله ناروغانو ته په تګ راتک کې اسانتیا پیدا شوې، خو دوی په دې هڅه کې دي چې پر دې لاره له پاسپورټ ورت او ویزی پرته د خلکو تګ راتک پیل شي. نور حل پرې راپور کی.
د خوس اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د غلام خان پر لار د مسافر او ناروغانو تګ او راتک اسانه شي. دوی وایي کله چې یو ناروغ په دې لار د درملنې لپاره پاکستان ته وړل کیږي نو په بندر کې په ونه یو منتظر پاتې کیږي او هغه لوري ته په ډېر مشکل اوړي. د خوست د شمال دوه منده ولسوالۍ اوسیدونکی احمد ګل چې د غلام خان په صفري نقطه کې د خپل ناروغ د انتقال لپاره له څو ورځو په تمه دی، د ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو غواړي چې دا ستونزه په رسمي توګه د پاکستان له حکومت سره شریکه کړي.
مریض فرابی گئی ضروری پزر نہ پزر پش پشل میٹر ون سی ادھر دیتا یلتا تا یی کی سالر کا سپنز کا سپنوم پرگدی بیا پرگدی نہ گئی نہ ترگی پرنتظار کو دو نہ بیاش پشل نہ سی بزر تا یلتا شپز نشتا دوی پیدا وکړي چې وزیر خارجه لور چې پاکستان سره وغږیږي ته وایي چې د لیار خلاصه کا میرزون دی، میرزون په تکلیف دی، یلته ډاکټرونه ته وایي په خیس کې چې یلته علاج نه کیږي، مجبور دی چې په خبر ته لور شي. څلور ورځې پنځه ورځې لاس ورځې په تیر شي دغه وجنه په خیس کې علاج کیږي نه عمله شي او پاس کېته ایسي.
سپینګیره میرولی جان هم چې خپل ناروغ سره غلام خان بندر ته تللی وایي ستونزه دا ده چې په دې لاره لګو خلکو ته د تګ او راتګ اجازه ورکول کیږي، خو ناروغان او ناروغ لرونکي د تلونکو خلکو څو برابر ډیر وی
مشکلات دا ډیر دي سزا دې کې موږ ته کم کسونه دا جزارو کوي یعنی په کور ځای ته خلک ته اجازه زیات شي خلک زیات پر لګي مریضان دي دا وخت دا ور مریضان لار بار پروزه دي دا په څه په پروزه دي دلته مخانه کې د ډاکټرون یې کیز لور شي یا انډیا ته لور شي نو موږ د حکومت نه دغه څه دا موږ ته کسونه زیات کی امریزون یا چاته تکلیفی دا د ټول زرزر او باس پوزه لګیوله
بلدوري ته د طالبانو د غلام خان ګمرک مسؤلین وای د پخوا په پرتله ناروغان ته په تاګ اورته کې اسانتیا پیدا شوه خو دوی په دې حادثه کې دي چې پر دې لار د پاسپورت او ویزه پرته د خلکو تاګ اورته پیل شي د غلام خان ګمرک مشر قاری خاندان وای په اوس وخت کې د پاکستان لورې هغه ناروغان چې ډیر عاجل وی لاس په لاس پرېږدي دي خو نور ناروغان بیا په ترتیب او نوبت سره پرې خودل کیږي
بل طرف په مونږ باندې بوج دی ځکه چې اوس پرېږدي 50 یا 60 مریضان نو دوی روان 200 مریضان وي نو دغه وجه لکه مونږه تکلیف شته مشکل دغه خبر شته خو هغه به ان شاء الله دوی سره وراو مونږ په دې لار باندې داسې لګیایو چې یو عادي شکل تراولو چې بخي به پاسپورت به وځي د خلک زیرا زین شل
د غلام خان لار د نور لار په پرتله کراچی بندر ته خوښه 300 کیلومتر نږدې ده خود خلکو د پرلپسې غوښتنو سره سره هم تر اوسه د دواړو هیوادونو لخوا رسمي نه ده ترانزیت شوی د خوست خلکو په دې ولایت کې د میشت وزیرستانه یو کډوالو غوښتنه داده چې د څو کال په خوا په شان دی په دې لار خلکو ته د تګ او راتګ اجازه ورکړل شي
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
اوس له افغانستان د باندې د نړۍ یو بل تاوده موضوع د روسیا او اوکراین ترمنځ د کړکیچ په زیاتېدو د امریکا یو جګپوري ډیپلوماټ راتلونکي اونۍ دغو دواړو هیوادونو ته سفر کوي واشنگټن وایي روسیې پر اوکراین د احتمالي برید لپاره د دغه هیواد له پولیس سره لسګونه زره پوځیان ځای پر ځای کړي دي مسکو بیا وایي د برید نیت نه لري خو دغه هیواد پولو ته د ناټو د احتمالي پراخېدو په وړاندې امنیتي ضمانتونه غواړي د موضوع تفصیل په دې راپور کې
د امریکا متحده ایالاتونو یو جګپوري ډیپلوماټ به راتلونکي اونۍ د روسیې او اوکراین ترمنځ د کړکیچ د کمولو په هدف دواړو هیوادونو ته سفر وکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي د اروپا او یوروایزیا لپاره د بهرنیو چارو وزارت مرستیال کارین دینفرید به د دوشنبه په ورځ کیف او بیا مسکو ته سفر وکړي بیان زیاتوي چې میرمن دینفرید به د دواړو هیوادونو له لوړپوړو چارواکو سره د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې عسکرو د ځای پر ځای کېدو او د اوکراین د خپلواکۍ حاکمیت او ځمکني بشپړتیا په اړه د واشنگتن په تعهد باندې خبرې وکړي د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر په داسې حال کې اوکراین او روسیې ته سفر کوي چې د امریکا او روسیې ولسمشرانو تیر سه شنبه د اوکراین پر پوله د کړکیچ په کمولو خبرې وکړي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دې خبرو کې خپل امریکایي سیال جیو بایدن ته وویل چې موسکو د برید نیت نه لري او د پخواني شوروي اتحاد جمهوریتونو ته د ناټو د پراخېدو په صورت کې د امنیت تضمین غواړي د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې پر اوکراین د روسیې د برید په صورت کې په واشنگتن پر موسکو د سختو اقتصادي بندیزونو د لګولو سربېره له اوکراین او د روسیې په گاوند کې د ناټو له غړو هیوادونو سره خپلې پوځي مرستې زیاتې کړې واشنگتن وایي روسیې د اوکراین پر پولو د جګړې لپاره شاوخوا 100 دره پوځیان ځای پر ځای کړي چې ښایي پر دغه هیواد د برید تابع ولري په همدې حال کې د برېټانیا او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو د جمعې پر ورځ د یوې غونډې په ترڅ کې د اوکراین پر پوله د وضعیت په اړه ژوره اندېښنه وښوده دوی ویلي چې پر اوکراین هر ډول برید به یو ستراتیژیکه تیروتنه وي چې ناوړه پایلې به ولري اوکراین په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په سرحدي سیمه کې د روسیې ځواکونو د پام وړ زیاتوالي او پر خپل خاوره د پوځي برید د احتمال په اړه اندېښنه ښودلې ده روسي ځواکونو په دې پسرلي او دوبي کې په سیمه کې دوه لوی پوځي تمرینونه ترسره کړل چې هر ځل یې د پام وړ ځواکونه او تجهیزات په سیمه کې پرېښودل روسیا وایي د دوی ځواکونه په پوله کې په دفاعي حالت کې دي
د همدغه د خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټی کې په هندستان کې لسګونه اسار افغانان کابل ته رسول شوې د طالبانو د حکومت مرستیال وایند احمد الله وسیق ازادي رادیو ته وویل 15 اتیا تنه د کامیر شرکت په الوتکه کې پرون کابل ته راورسیدل د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي په افغانستان کې د اقتصادي سقوط او بشري ناورین د مخنیوي لپاره باید د مرستو لپاره هر ممکن لاره ولټول شي
په فرا ولایت کې یو دینی عالم وژل شوی دی. د فرا د امنیه قمندانۍ ویندوی عارف عدیل ازادي راډیو ته تایید کړ چې د اهل تشیع یو دینی عالم شیخ محمد اسماعیل موحدی د شنبه په ماسپښین د فرا ښار په درېم ناحیه کې د نامعلومو حمله کوونکو له لوري ووژل شو. د امریکا په منځنیو او جنوبي ایالتونو کې زوروري بوړبکۍ او توپانونه روان دي او شیبه په شیبه د زیانونو او تلفاتو شمیر زیاتیږي. امریکا او اوکراین سره د کلنیو تسلیحاتي مرستو ترڅنګ دغه هیواد ته تیر اکتوبر د جاویلن ډوله ټانک ضد دیرش